السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله. نن یکشنبه د 14 هجری لمریز کال د سلواغي د لوېدې میاشتې 28 د 2015 کال د فبروري 9 ده. پیل د ساعت په خبرونو کو. تمه د چیرې ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا دوشنبه له افغانستانه د ترهګرۍ په تېره بیا د داعش د ګواښ په اړه ځانګړې غونډه وکړي. د امنیت شورا په خبره په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور وړاندې شي. په دې راپور کې راغلي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش د افغانستان دننه او رهاخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. طالبانو په وار وار ویلي چې دوی د داعش ډلې ګواښ تر ډېره له منځه وړی دی. د راپورونو له مخې په افغانستان کې ګڼ بریدونه د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا ترسره شوي چې پکې د طالبانو ځینې جګپوري چارواکي هم په نښه شوي دي. د روان کال د لیندۍ په 28 د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی په یوه انتحاري برید کې چې مسؤلیت یې داعش واخیست ووژل شو. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېل یو افغان تبه وژلی دی. د پاکستان د پوځ مطبوعاتو دفتر ISPR د شنبه پورس په یو بیان کې ویلي چې په شمالي وزیرستان کې پوځیانو عملیات کړي او دا افغان تبه چې د خوست اصلي اوسیدونکو وژلی دی. ISPR ادعا کړې چې د افغان چې په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېل و مړی د طالبانو حکومت ته سپارل کېږي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د دغه ادعا په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. خو له دې مخکې د پاکستان د پوځ ورته ادعاوې چې ګواکې افغان اتباع په پاکستان کې په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېل دی په کلکه رد کړي او پر اسلام آباد یې تور پورې کړی چې د امنیت په ټینګښت کې د خپلې ناکامۍ ګوته دی دوی ته نه نیسي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن یکشنبه د افغانستان په 15 ولایتونو کې واورې باران او تیزو بادونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې نن به په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، دایکنډي، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بامیان، میدان وردګ، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیا، غزنی، جوزجان، بلخ، پروان، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې واوریا باران نوریږي. په ځینو سیمو کې د باران کچه د 15 ملي مترو او د واورې کچه بیا له 40 سانتي مترو پورې اټکل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې په وینا د سالنګونو په ګډون په لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د توندو بادونو اټکل کېږي چې سرعت به په ځینو سیمو کې په ساعت کې له 50 تر 80 کیلومترو پورې وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي ایران چمتو چې له متحدو ایالاتونو سره خبري وکړي، خو نه د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سخت ستراتیژۍ تر فشار لاندې. خغلی عراقچی د شنبه په ورځ پر ټلګرام چینل په یو بیان کې وویل چې د خبرو لپاره اړتیا ده چې بندیزونه لرې شي، خو نه دا چې هغه د سخت ډیپلوماسۍ تر فشار لاندې ترسره شي چې د هغه په خبره دا به د تسلیمۍ په معنا وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنه ای له حکومت څخه وغوښتل چې له واشنگتن سره خبرې ونه کړي او دا ډول یوه تګلارې بې پروايي وبلله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د چهارشنبه په ورځ له ایران سره د تایید شوي سوله ییز اټومي تړون غوښتنه وکړه او زیاته کړه چې ایران باید اټومي وسلې ترلاسه نه کړي، خو تهران ټینګار کړی چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی. ولسمشر ترامپ د جمهوری ریاست په مخکنی دوره کې په 2013 میلادي کال کې واشنگتن له هغه تړون څخه وایست او پر ایران بیرته سخت بندیزونه ولګول چې متحدو ایالاتونو، فرانسې، جرمني، بریتانیا، چین او روسیې له ایران سره په 2015 کال کې لاسلیک کړی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تایید نکړه چې دای بروانه نه د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري، خو ویل دا نه به د ډیپلوماسۍ و ډیره بوخته و نه وي. ولسمشر ترامپ د جمعې پر ورځ ویل چې دای ممکن روانه نه له زلنسکی سره وویني او د کتنې ځای هم واشنگتن کودلی ویلو چې کیف ته بلار نشي. د ترامپ له دې څرګندونو وروسته زلنسکی ویل دوی تل ولسمشر ترامپ سره کار کول ستایي او هڅه کوي چې دا نه هغه کارونه سرته ورسوي چې اغیزمن او ګټور وي. نوموړي همدارنګه وویل د ټیمونو په کچه غونډې پلانوي او په اوس وخت کې د دواړو هیوادونو ټیمونه پر جزئیاتو کار کوي. زلنسکي زیاته کړه چې یوه تلپاتې او ټینګه سوله رانږدې ده. د بالتیک حوزې دریو هیوادونو لاتویا، لاتویا، لیتوانیا او استونیا پرون شنبه خپل د برېښنا سیستمونه د روسیې له شبکې څخه قطع کړل. په دې کار سره د شوروي دورې د برېښنا لیک له شبکې سره چې روسیه، بیلاروس او د روسیې کالینګراد سیمه سره نښلوي، د دغو دریو هیوادونو ارتباط پرې شو. د دغو دریو هیوادونو لپاره چې د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته د 1990 لسیزې په لومړیو کې د خپلواکو دولتونو په توګه راڅرګند او په 2004 کال کې د اروپایي اتحادیې او ناتو سره یو ځای شول، د برېښنا دا شبکه له روسیې سره یوازنۍ پاتې اړیکه وه. او د راشد خان په لوبډل مشري ممبئی انډیز کپ ټاون لوبډلې د جنوبي افریقا د شلاوریز لیګ اتلولي وګټله. د کپ ټاون ټیم د شنبه په شپه د جنوبي افریقا په شلاوریز تجارتي لیگ کې له سن رایزر ایسټرن کپ سره مخ و. د راشد خان ټیم خپل سیالي لوبډلې ته په شلو اوورونو کې د 102 منډو هدف ټاکلی و. ایسټرن کپ لوبډله هدف ته په رسېدو پاتې راغله. دغه ټیم د شپږاویا منډو په توپیر لوبه وبایلوده او ټول لوبغاړي په 105 منډو وسوځیدل. د جنوبي افریقا د شل اوریز تجارتي لیگ کې شل ټیمونه د هند کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل د لوبډلو د مالکانو دي چې د نړۍ مشهور لوبغاړي پکې لوبیږي. په همدې سبب هم دغه ټیمونو د نومونو په سر کې د هند غوره لیگ د شامل ټیمونو نومونه راځي. د راشد خان تر څنګ په ممبئی انډیز کیپ ټاون ټیم کې د افغانستان دوه نور لوبغاړي صدیق الله اتل او عظمت الله عمر زئی هم لوبیدل. خبرونه ملاحظه درلو اوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ډله ایز امنیت تړون سازمان له افغانستان څخه د مخدره موادو او داعش په څیر ډلو له لوري د ترهګرۍ ګواښونو ته اندېښنه څرګنده کړه.
کومو هېوادونو چې د داعش ګواښونه مطرح کوي دا یو بربند واقعیت دی.
په پاکستان کې د اپوزیسیون یو شمېر ګوندونو پروند لانجمنو عمومي انتخاباتو د یوې کلنې کلیزې په مناسبت احتجاجي غونډې وکړې او دا ورځې تور ورځو بلله.
2024 کې 8 فروری باندې زمونږه ووټ چوری شي او کوم زمونږه ایم ان ایز ایم پی ایز هراو شي نو دغه وجه نه مونږ نن راغلی او خپل احتجاج ریکارډ کوو.
په کندهار کې سرو زرو کاروباریان د بازارونو له سوړوالي شکایت کوي او عام خلک بیا وایي سرو زر خو پرېږ د خپل ورځنی ژوند په سختۍ تیروي.
بازارونه ډېر ښکته دي، خوارې نشته، پیسې نشته، کاروبار رہی نو زر څوک رانوای نشته.
په ختیځو ولایتونو کې یو شمېر کوچیان شکایت کوي چې څړځایونه او د اوسېدو سیمې خلکو او زورواکانو نیولې دي.
مالچرونه خلکو هم نیولې دي. کونځای کې چې موږ د مالو کنډر وو او د استوګنې نه جای و، هغه ټول زورواکانو سره دي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د ډله ایز امنیت د تړون سازمان ویلي د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او له د هېواد د ترهګرۍ او مخدره موادو د قاچاق د ګواښونو په وړاندې مبارزه کوي. د دې سازمان د پارلماني کمیټې مشرانو په ماسکو کې غونډه کړې او د افغانستان په اړه بحث کړی. تمه ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم را روانه دوشنبه د افغانستان د وضعیت په اړه په تیره له د هېواد د ترهګرۍ د ګواښونو په تړاو غونډه وکړي. نور جزئیات له صفي الله ستانک زیاورو.
د ډله ایز امنیت د تړون سازمان عمومي منشي ایمان قلی تازماګام په توفوایی د منځنۍ اسیا هیوادونه لا هم له افغانستانه د ترهګرۍ، توندلارۍ او مخدره موادو د قاچاق له پلوه له ګواښ سره مخ دي. دغه سازمان په اعلامیه کې د تازماګا توف په اوله راغلي دا ګواښونه په افغانستان کې له یو لړ مثبتو پرمختګونو سره سره دوام لري. د ډله ایز امنیت د تړون سازمان د پارلماني کمیټو مشرانو د جمعې په ورځ د روسیې په پارلمان دوما کې غونډه وکړه او د افغانستان او سیمې په اړوندو مسایلو بحث کړی. د یادې غونډې په پای اعلامیه کې ټینګار شوی چې له افغانستان د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ترهګرۍ او مخدره موادو د ګواښونو د مخنیوي لپاره د ډله ایز امنیت د تړون د سازمان غړي هیوادونه ګډې هڅې کوي. د بیلګې په توګه د تاجکستان افغانستان په پوله باندې ګډ بین الدولتي پروګرامونه دي چې هدف یې د ترهګرۍ د ګواښونو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره لا زیات چمتووالی یاد شوی. د افغانستان سره په پوله باندې تاجکستان او د ډله ایز امنیت د تړون سازمان ځینو غړو له هغې ډلې روسیې څو واره پوځي تمرینونه کړي. د طالبانو حکومت بیا د ډله ییز امنیت د تړون سازمان د اندېښنې بې ځایه بولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې چې د شنبې پر ورځ خپور شوی ویلي،
تشویش لري چې پیمان امنیتي جمعي اظهار میکنه یا در مورد مرزها.
د ډله ییز امنیت د تړون سازمان چې د افغانستان یا د پولو په تړاو کوم اندېښنه مطرح کوي په ځای نه ده. افغانستان ټولیز امنیت لري او ژمنې موجودې دي چې د افغانستان له خاورې د هیڅ هیواد پر ضد د اقدام لپاره اجازه نشته. د ډله ییز امنیت د تړون په سازمان کې چې په 2002 کال کې رامنځته شو، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان، روسیا او تاجکستان شامل دي. د افغانستان مخلوع جمهوری دولت دغه سازمان په خوانی ناظر غړی وو. د یاد سازمان غړو هیوادونو ټینګار کړی چې د ترهګریزو ګواښونو د له منځه وړلو په هدف به د ملګرو ملتونو سازمان، شانګهای د همکاري سازمان او د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو د سازمان سره به له نږدې همغږۍ او همکارۍ ته دوام ورکړي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام پر مهال د وسلوالو ځواکونو عمومي ویاند اجمل عمر شینواري په دې اړه چې د ډله ییز امنیت د تړون سازمان د اندېښنه څومره پر ځای ده، ازادي راډیو ته وویل:
کومه ادعا چې طالبان مطرح کوي له دې عمله چې د داعش بنسټ یې ویستلی دی او داعش اصلا فعال نه دی، دا یو کاذبه ادعا ده. د دې په خاطر چې موږ تاسو عملا شاهد یاستو چې داعش د طالبان د خبرو پړو چارواکو په مقابل کې تروریستي عملیات ترسره کړي دي. په عین ترتیب د کومو هیوادونو چې د ګډ امنیتي هیوادونه دي او که یا نور هیوادونه دي چې د داعش د ګواښونو نه بحث رامطرح کوي یا د داعش ګواښونه مطرح کوي، دا یو بربند واقعیت دی.
د ډله ییز امنیت تړون سازمان په موسکو کې د 2023 کال د مارچ ترهګریز برید لا پسې اندېښمن کړ. په هغه برید کې چې د مارچ په 28 د موسکو په سنډه کې په یو تیاتر کې وشو، څلورو وسلوالو نږدې 150 کسان په ډزو وژل او 1500 نورې ټپیان کړل. په هغه برید کې چې مسؤلیت یې داعشو مانه، روسیې څلور اصلي بریدګر او ورسره تړلي نور شکمن کسان د تاجکستان اتباع وبلل. د راپورونو په اساس ځینې دغه بریدګر له ترکیې او یا ځینو نورو هیوادونو روسیې ته تللي وو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي د بوختیا لپاره ډیر وخت په ټولنیزو شبکو کې تیروي. یو شمیر د ځوانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په مجازي نړۍ کې بوختیا عادت ګرځېدلی او هر ورځ د څو ساعتونو لپاره پکې تفریحي او معلوماتي موضوعات څاري. نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
عبدالمصویر چې په کابل ښار کې دکان لري، وایي په انټرنیټ کې بوختیا او د ټولنیزو رسنیو کارول یې عادت ګرځېدلی.
همدغه یو ټیک ټاک، ټلګرام او دا شګونه پاتې دي، همدا ګورم چې وکړو سبینه پر اوو شپږنیم او بجونه چې جګېږم پر ماښام پورې ماخفتانه پورې چې زه بېرته ویده کېږم. همدا به زما عمل سوی دی، همدا ما کار دی بار دی، نو کاروبار نشته نو څه وکړو.
د کابل ښار اوسیدونکي فتانه چې د زده کړو له نعمته بې برخې شوي، وایي هره ورځ د معلوماتي مطالبو لټه کوي او کله ناکله د رواني ناروغیو مخنیوي لپاره تفریحي موضوعات هم څاري.
ځینې وختونه د ذهني سکون او د یوازیتوب له احساس څخه د خلاصون لپاره هم دا شبکې کاروم. نن سبا ډېری نجونې چې له زده کړو تعلیم څخه محروم شوي، د رواني ستونزو یوازیتوب سره مخ دي، نو ټولنیزې شبکې ته د تفریح او وخت تېرولو یوه وسیله ګرځېدلې. زه شخصا هڅه کوم چې دا وخت محدود وساتم.
دا ځوانان وایي چې په ټولنیزو شبکو کې بیلابیل مطالب شته چې لیدو یې خوند اخلي او کله ناکله له ملګرو سره هم شریکوي. ارواپوهان لړلې وحید نورزاد وایي که د مجازي نړۍ او ټولنیزو شبکو کارونه مثبت هدف ولري، نو ډیره ګټه لري، خو که له حده زیات وکارول شي نو د انسانانو پر روغتیا او ژوند منفي اغېز پرې باسي. د ټولنیزو چارو کارپوهان لړلې روزي محمد زابلای به وایي چې په ټولنه کې پر مجازي نړۍ د روږدې کېدو د مخنیوي لپاره باید له دغې پدیدې د سمې کارونې اړوند پروګرامونه پلي شي.
او له بده مرغه هغه ټولنې چې ټیکنالوژي ډېره پکښې مرواج نه ده، هلته د ټیکنالوژي د استعمال په اړه باندې پوهاوی ډېر کم وي. چې د دغه ټولنې څخه یو هم د افغانستان ټولنه ده. دلته بدبختي دا شوې ده چې اوسنی نسل د ټیکنالوژي د سالمې استفادې څخه ناخبره دی او په دې اړه پوهاوی نه لري. نو زما په نظر سره د ټیکنالوژي څخه سالمه استفاده یو سالم پوهاوی غواړي باید په ټولنه کې عام شي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال ډیری ځوانان په مجازي نړۍ کې له اندازې زیات بوخت دي، چې دې مسلې د کورنیو په ځانګړې توګه د کورنیو د والدینو جدي اندېښنې راپارولې دي. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 14 میلیونه تنه انټرنیټ ته لاسرسی لري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت کوم ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به د پاکستان په اړه یو راپور واخلو. په پاکستان کې د حکومت مخالف تحریک انصاف په ګډون یو شمېر ګوندونو پرون د انتخاباتو د یو کال د پوره کېدو په مناسبت احتجاجي غونډې وکړې او د فبروري اتمه یې توره ورځ وبلله. د 2023 کال د فبروري په اتمه ټاکنو کې شهباز شریف د مسلم لیگ نون ګوند په استازولۍ له پیپلز ګوند سره په ائتلافي حکومت کې واک ته ورسېد. نور جزئیات له سفیر لستانک زیاورو.
د پاکستان ګڼ ښارونه شنبه د فبروري په اتمه د پراخو احتجاجي غونډو شاهد وو. د پاکستان مخالفو ګوندونو په تیرو عامو انتخاباتو کې درغلیو تور پورې کړه او غوښتنه یې وکړه چې په پاکستان کې اوسنی حکومتونه ړنګ او په دې هیواد کې له سره شفافې ټاکنې وشي. په دې ګوندونو کې د تحریک انصاف ترڅنګ جماعت اسلامي، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، ستر جمهوري اتحاد او ځینې نور شامل وو. د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترڅنګ د پاکستان سترې محکمې بیا په دغه هیواد کې د عامو انتخاباتو غوښتنه رد کړې. د تحریک انصاف پاکستان د ګوند یو غړي سندیپ سنگ په سوابۍ کې د غونډې پر مهال د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
2024 کې 8 فروری باندې زمونږ ووټ چوری شو او مینډیټ چوری شو او کوم زمونږ ایم ان ایز ایم پی ایز هراو شو. نو دغه وجه مونږ نن راغلی یو او خپل احتجاج ریکارډ کوو.
د 2023 کال د فبروري په اتمه زموږ رای غلا شوې، زموږ د استازو وکالت غلا شو، ځکه نن دلته راټول شوي یو څو خپل اعتراض تر سره کړو. په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف مخکخه او اعلی وزیر علي امین ګنداپور د فبروري په شپږمه د ګوند کارکنانو ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي و چې د 2023 کال د فبروري په اتمه انتخاباتو کې په غټه کچه درغلی شوې ده. ګنداپور د شنبې پر ورځ هم په سوابۍ کې د غونډې پر مهال په اوسنی حکومت او په تیره بیا د پیپلز او مسلم لیگ نن په چارواکو باندې د درغلیو تورونه ولګول. د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو داسې وخت پراخه احتجاجي غونډې وکړي چې په اکثرو سیمو کې د خلکو پر راټولېدو باندې بندیزونه لګیدلي. د راپورو له مخې د لاهور امنیتي ځواکونو د پاکستان تحریک انصاف ته د شنبې پر ورځ د جلسې اجازه ورنکړه. پاکستان تحریک انصاف ویلي وو د 2023 کال په انتخاباتو کې د ښکاره درغلیو پر ضد به د لاهور په مینارې پاکستان کې غونډه کوي. دوی ویلي وو که د غونډې اجازه ورنکړل شي نو قانوني لارې به خپلوي.
له خبرونو ور اخوا
په کندهار کې د سرو زرو بازارونه په بیساري ډول ساړه شوي. د سرو زرو سوداګر وایي د اقتصادي ستونزو له امله د دوی کاروبار په بیساري ډول ټکنی شوی دی. د سرو زرو د پلورونکو په وینا د خلکو د پیرېدلو توان کم شوی او اوس ډیری پیرېدونکي د خپلو سرو زرو پلورلو ته مخه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار شهر د 400 بازار چې د سرو او سپینو زرو د فلور مرکز ګڼل کیږي اوس له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. په دې بازار کې لسکونه دکانونه سته چې ډول ډول د زرو جوړ توکي پلوري، خو سوداګر وایي د پیر او پلور کچه د تیرو کلونو په پرتله ډیره ټیټه شوې ده. د سجاد احمد او جلیل احمد په نومونو د سرو زرو پلورونکي وایي د نوي طلا په خرڅلاو کې بیا سلنه کموالی راغلی دی. د دوی په خبره د خلکو ډیره برخه د نوي طلا پر ځای خپل زاړه او استعمال شوی زر پلوري ترڅو د ورځنیو اړتیاو لپاره پیسې ترلاسه کړي.
70% مردم طلا مې فروشن چون اقتصاد ضعیفه.
په اوسنی بازار کې ابیا سلنه خلک خپل طلا پلوري ځکه چې اقتصاد ضعیف دی. موږ 10% پلور او ابیا سلنه پیرود لرو. زموږ طلا د خپل وطن تولید دی. زما غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې فابریکې فعال کړي او خلک په کار وګماري ترڅو خلک وکولی شي راشي او زموږ څخه طلا وپیري.
کاروبار فعال نه بيخي زیر صفره.
کاروبار نسته بيخي د صفر پکا چدي. فروشات نسته چې وایم د تیر په چیر دي. کاروبار نسته په مجموع کې کار ولاد دي.
بلخوا د کندهار وسیدونکي د طلا یا سرو زرو د پیرولو پر وړاندې اقتصادي وضعیت یو ستره ننګونه بولي.
د خلکو په وینا د بیکاری زیاتوالی او د عایداتو کمیدو له امله ډیری کورنۍ د سرو زرو د اخیستلو توان نه لري.
سرو زر څه کوي؟ خلک په وچه ډوډۍ سیاري، یعنی داسې خلک شته داسې خلک شته چې بودیجه لري، پیسې لري، باید دا وخت په ملک مصرف کړي، په ملک کارخانې جوړې کړي، د ولس لپاره کاري زمینه برابره کړي، او نه دا چې دوی په ډینګو کې په دا څه ګټه کوي چې نشي دي.
بازارونه ډېره کښته دي، خواري نشته، ورځ تر بلې ګرانېږي، کاروبار نشته. نو یو څوک چې لري هم خرڅوای نشي، او چې غواړي رانیسي پیسې نه لري رانیوای نشي، نو ورځ تر بلې کارونه کمزوری کېږي، نو پیسې نشته چې کاروبار رهي، نو زر څوک رانیوای نشي.
د کندهار د سرو زرو د اتحادیې د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې څه باندې 3000 کسان په دې سکتور کې بوخت دي، خو د کاروبار د ټیټې کچې له کبله دوی له مالي زیانونو سره مخ دي. د کندهار د سرو زرو د اتحادیې مسؤلین وایي د دې ولایت د سرو زرو اړتیاوې له کورنیو تولیداتو پوره کېږي، او له نورو هیوادونو د سرو زرو د واردولو اړتیا نشته. د اتحادیې د مسؤل حاجي شکیب په وینا کورني تولیدات د کیفیت له پلوه د وارداتي سرو زرو سیال دي، خو د تقاضا کموالی د بازار د راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي.
افغانستان خودش طلا داره، خود ما استخراج طلا داریم.
افغانستان خپل طلا لري، او موږ له رسنیو اورو چې طلای استخراج کیږي. زموږ غوښتنه ده که دا استخراج د هر ولایت د خلکو او مسلکی کسانو په مرسته ترسره شي، نو د طلا بیه به په افغانستان کې راټیټ شي. په دې صورت کې موږ کولی شو د طلا صادرات ولرو.
د طلا یا سرو زرو پلورونکي د اقتصادي وضعیت ښه کېدل د خپل کاروبار د بیا احیا یوازنۍ لار ګڼي. د دوی په وینا که د خلکو اقتصادي ستونزې هوارې سي او د کار فرصتونه رامنځته سي، د سرو زرو بازار به بیرته ښه سي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خپرېږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501.
د راز د ازادي رادیو د 0202300011 واتس اپ شمیر لري، هم کولای شئ چې ازادي رادیو په ژوندۍ خبرونه کې ګډون وکړئ. د واتس اپ شمیر له ځان سره یادداشت کړئ: 00202300011. په ختیځو ولایتونو کې کوچیان وایي په ډیری څړځایونو کې ښارګوټي او ودانۍ جوړې شوې دي. د دوی په وینا د څړځایونو کموالی او د تیرو کلونو وچکالیو له امله د څارویو اندازه کمه شوې ده. کوچیان چې د منی او ژمي په موسمونو کې له یخو سیمو څخه د هیواد ختیځو تودو ځایونو ته د خپلو څارویو سره لیږدي ادعا کوي چې په تیر حکومت کې د دوی ډیری څړځایونه زورواکانو نیولي وو. نور تفصیل پدېره پورکې.
ختیځو ولایتونو ته له کابل او نورو سړو سیمو راغلي کوچیان وایي ډېرې څړځایونه په خارګوټو او کورونو بدل شوي. شیرینګل د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ اړوند د غره په لمن کې لګېدلو خیمو سره ولاړ دی. هغه ازادي راډیو ته وویل پخوا یې مال څرونه زیاتو، خو په هیواد کې د راغلو جګړو او خپل سریو له امله څه زورواکانو نیولي او څه هم ځایي اوسیدونکو په خپلو منځو کې ویشلي دي.
مال چرونه خلکو هم نیولی دي، پریدیم نه مینو کم نه پریدي، دا جای د ماده، دا جای د ماده. کوم جای کې چې د موږ د مالو کنډر وو، د استوګ نه جای وو، هغه ټول زورواکانو سره دي. ورسوګانې غونډې آبادۍ سولې، مالونه مو اکثره ختم دي. بعضې خلک مالداری لري.
کوچیان وای د ژوند ټول اړتیاوی د څاروی او د هغوی د محصولاتو په پلور پوره کوي، خو د څړځایونو کموالی، ناروغیو، وچکالیو او نورو طبیعي آفتونو یې مالدارۍ ته درانه زیانونه اړولی دي. 45 کلن سید محمد د ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ د سیند په غاړه د شاوخوا یو نیم سل میګو او نورو څارویو پر څرولو بوخت دی. وای
د موږ ستونزې خو دومره له حده ډېرې ځلاندازې نه بره، یو خو نفوس زیات سبیلې هم وکرلې، غرونه یې بند کړل، غرونه یې وکرل، بیخي د موږ مالچران بیخي ختم شو، ګودرونه یې آباد کړل، مال مولا چې له اوبو مجبور ده، له وښو مجبور ده، ورور دا ګونه ټوله پاملۍ سوه دي.
سید محمد وایي د څړځایونو کموالي تر څنګ په څارویو کې د لګېدونکو ناروغیو او د اقلیم بدلون له امله یې ګڼ مالونه له لاسه ورکړي دي.
د کوچي غم له یوه سره څوک نه کوي، مالونه به مخکې مثال شپږ نیم سوه ډېر سړي به وي، اوس مغه راغلي سل یو نیم سلو ته، نه د کیندلیک غم کوي، نه د دوا غم کوي، حکومت نه د مالچران غم کوي.
دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د کومک غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي هم منی چې په پرزیدلي جمهوریت کې زیاتې دولتي او نادولتي ځمکې غصب شوي. په بیانای سرپرست حکومت په تیرو څه باندې دریو کالو کې په لسګونه زره جریبه ځمکه له غصب خلاصه کړي او د نورو د خلاصون لپاره هم ګړندۍ هڅې روانې دي. د دغه ریاست یو چارواکي د نوم نه ښودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کوچیانو د شته ستونزو هواري لپاره یې د بیلابیلو مرستندوی ادارو مسؤلینو سره خبرې کړي دي او هغوی ورته په څارویو کې د پیدا کیدونکو ناروغیو د درملنې، د خوراکي توکو او نورو مرستو رسولو ډاډ ورکړی دی. کوچیان تل کډبار او د څارویو لپاره د څړځینو په لټه کې وي. د اوړي کابل، بامیانو، البندونو او نورو سړو سیمو ته ځي. په ژمي کې بیا لغمان، کونړ او ننګرهار ته راکوزیږي. پخوا خو یو شمیر کوچیان څړځایونو پسې له ډیورن کرښې هم اوختل، خو له کومې ورځې چې پاکستاني حکومت د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې درلودل لازمي کړي، د نورو افغانانو په څیر دوی هم نشي کولی چې په ژمي کې پېښور او شاوخوا ځایونو ته څاروي انتقال کړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هیلی آزاد ډیو کارکونکو اوریدونکو ته. طالب هماغه لومړی دورې طالب دی کوم هڅ ډول بدلون تر دم وجود نه لري. ټول ملل دوی سره غوړي چې خپل پالیسو کې زرته زره باید کتنه وکي یا بدلون پکې راولي.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو خوږو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمل له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ رابطه یم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هیله او غوښتنه دا ده چې دا د ژمي په موسم کې دا زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډېر ستړي او غریبان خلک شته، د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري. دا زموږ د ولسوالۍ سره ګر سره دا دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشر یې پیدا کړی چې هغه خپل د لسو دولس نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او رسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کله یې په شپږ یا تو نومانو سره نیولی. هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی چې هغه انډواله موټر لري، هم ټکټر لري، غریبانو مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي. په شش کال کې چې مرسته راغله هغه هم دا اوس چې هم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ زه خبره کوم. موږ خواته ډېر یخ ده، موږ سره د کمپلو مرستې وسي او د خوراکي توکو خلک ډېر غریبان دي. دغه زموږ ژغ د تر چارواکو ورسېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عمر کاکا ام د کندهار څخه دا پیغام درته پریږدم. د نوی کال پر رسیدو سره باید موږ هیوادوال ونیکشیږي، ځکه چې د ونو زیاتې ګټې دي او د دې ترڅنګ باید د ونو ورزنې ته هم پام وکړي. که چیرې خلک ونیکشیږي او وینه روزي، دا معنا ده چې یشې نه دي، ځکه چې دا ونیکشیږي او په لنډ وخت کې بېرته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونیسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.